تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري په پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ د دې خبرونې کوربه ویس در کړی درته وایم. په دې خبرونې کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. د خبرونې په دویم نیمه کې به د مشال ریډیو اونې ځ خبرونه روښانه مستقبل هم اوري، خو تر هغه وړاندې مو خبرونو ته پام راړو. لومړی د مهم خبرونو سرټکی. عوامي نېشنل ګوند غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د ترهګرۍ په اړه د کورنیو چارو وزیر اعجاز شاه بیان سپیناوی وکړي. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازی وایي افغانستان هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې له خاورې څخه یې سیاسي او نظامي استفاده وسی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د ولسمشر انتخاباتو د کمپاین په وروستیو دوو ورځو کې په مهمو ریاستونو کې تر لسو زیاتې غونډې وکړي. اوس بشپړ خبرونه. عوامي نېشنل ګوند د پاکستان له حکومت د کورنیو چارو د وزیر اعجاز شاه هغه بیان سپیناوی غوښتی دی چې پکې نوموړي په نامنوي کې د ګوند د غړو او مشرانو وژنې ته په اشاره د اپوزیشن مسلم لیگ نون پلویانو ته د حملو د خطر خبرداری ورکړی و. اعجاز شاه د اکتوبر پر 1 د پنجاب په ننګانه صاحب کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي و چې د عوامي نېشنل ګوند مشران هم ځکه وژل شوي وو چې د وسلو مخالفت یې کړی و. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر اسفندیار ولی خان تر هغه وروسته په یو بیان کې د اعجاز شاه پر څرګندونو غبرګون وښود او له ریاست څخه یې د دې بیان وضاحت وغوښت. هغه ویلي چې ریاست دې دا په ډاګه کړي چې د ترهګرۍ ضد جنګ کې عوامي نېشنل ګوند له پوځ او ریاست سره ولاړو که د ریاست پر ضد. د حکومت لخوا تر اوسه په دې اړه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پښتنو پر خاوره د رواني بدامنۍ مخنیوي ژغ پورته کولو لپاره به د نومبر پر 15 د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې جلسه کوي. د غورځنګ مشر منظور پښتین بیګا مشال رډیو ته وویل چې په سیمه کې حالات ښه کېدو پر ځای د لا نور خرابېدو او بدامنۍ پر لور روان دي. دوی ویل چې بدامنۍ د ټولو ولس مسله ده، نو ځکه پر ولس ژغ کوي چې په دې جلسه کې ورسره ګډون وکړي.
په دې جلسه کې به د پښتونخوا خاورې د سولې په اړه، د سوله ییز ژوند په اړه عام ولسونه غوښتنه کوي. دلته په دې خاوره روان ټارګیټ کیلینګ مخالفت به کیږي، د بدامنۍ مخالفت به کیږي، او دا جلسه به په لر او بر وطن کې د سولې خبره کوي چې دلته د سوله ییز ژوند وي، پر امن ژوند دی وي، جنګونه دې نه وي.
د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو په وار وار ویلي چې په ملک کې د ترهګرو ملا ماته کړې ده، خو پر هغه سربیره د وسلوالو د بریدونو، چاودنو او هدفي وژنو لړۍ روانه ده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان هم د اکتوبر پر 1 په سوات کې خبري اعلان ته وویل چې په صوبه کې د ترهګرۍ خطر ده. د خیبر پښتونخوا د هنګوز ضلع یو شمیر خلکو نن د ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته احتجاج اعلان کړی دی. دوی وایي که حکومت یې د ړنګکړو کورونو معاوضه ورنکړه او د تجاوزاتو په نامه یې د دوی کورونه او بازارونه ورانول ونه درول، نو د هنګوز ضلع د ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته به د احتجاج په توګه ځانونه سزي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر پر 9 د هنګوز ضلع انتظامیې په ټل سړک باندې د کازیپم په سیمه کې د مارکیټونو تر څنګ یو شمېر ړنګکړل. د هنګوز ضلع ډیپټي کمشنر منصور ارشد خټک د نومبر پر 1 نیټه مشال راډیو ته وویل چې دا کاروایی د صوبایي حکومت په لارښوونه او د سپریم کورټ د هغې پریکړې په رڼا کې سوی ده چې سرکاري مځکې دې سرکار په خپله ولکه کې واخلي. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی وایي افغانستان هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې له خاورې څخه یې سیاسي او نظامی استفاده وکړي. محمد عمر داوودزی د څرګندونې د نومبر پر 1 نیټه د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون په یوه خبرونه کې وکړي. دوی ویل نه موږ هند ته اجازه ورکړې نه یې ورکوو، نه مو پاکستان ته اجازه ورکړې نه یې ورکوو، نه ایران ته، او له دې وروسته که امریکایان لاړ سي هم نو هغوی به هم دا اجازه ونه لري. دا لاغ وروسته ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیره اونۍ ویلي و چې هیواد یې اندېښمن دی چې هندوستان به د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباتۍ لپاره کار واخلي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ به د ولسمشر انتخاباتو د کمپاین په وروستیو دوو ورځو کې په مهمو ریاستونو کې تر لږ زیاتې غونډې کوي. په عین وخت کې د هغه سیال او د ډیموکرات ګوند کاندي جو بایډن د نومبر پر لومړۍ نیټه خپله توجه پنسلوینیا ایالت ته اړولې وه، کوم چې د هغه د بریا لپاره یو مهم ریاست بلل کېږي. په امریکا کې د ولسمشر انتخابات د نومبر پر درېمه ترسره کیږي، خو تر 90 میلیونه زیاتو امریکایانو وار له مخه خپلې رایې اچولې دي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، راځو د خبرونې لومړی رپورټ ته. د اومنیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د ترهګرۍ ضد مبارزې په اړه د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر اعجاز شاه څرګندونې غندلې دي. اسفندیار ولی خان ویلي چې ریاست دی د دې بیان سپیناوی وکړي. دا لغ وروسته ده چې اعجاز شاه په یو بیان کې وویل چې د اومنیشنل ګوند د مشرانو وژل کېدو وجه دا وه چې د طالبانو مخالفت یې کړی و. اسفندیار ولی خان ویلي چې دوی له پوځ سره اوژه پر اوژه د ترهګرۍ ضد مبارزه کړې وه. اسپندیار ولی خان دا غوښتنه هم کړې ده چې ریاست دی دا هم واضح کړي چې آیا عوام نیشنل ګوند هغه وخت د ترهګرۍ ضد جنگ کې له ریاست سره ولاړو که د ریاست پر ضد. په دې اړه نور حال د مشال رډي خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا د وفاقي داخله چاره وزیر اجاز شاه اواز او خبرې وي چې یو غونډه پر مهال د مخالفو ګوندونو په جلسو جلوسونو او بیانونو پر د عمل کې کړي وي. تاسو اونکه قتل چې کله د عوامي نېشنل ګوند حکومت وو، نو ان پی خپل حکومت کې د ترهګرۍ په ضد وه، او د تحریک طالبان چې پاکستان کې هم افغانستان کې هم خلق وجل، دلته حاجی بلور او د میفتخار زوی وجه، نو دا د هغه مخالفت رد عمل وکنه. نو زه دا دعا کوم چې زموږ دا خلق چې د دې نون لیک بیانی سره دی، د تعالی دی دوی ته هدایت وکړي او خدای دې د دوی حفاظت هم وکړي، ځکه ما تخکاری چې دوی په خطر کې دي. او زه دا وایم چې زموږ د پوز خلاف خبرې څوک کوي، نو د پولی هغه غاړه دی وړي. دا عوامي نېشنل ګوند مرکزی صدر اسفندیار ولی خان لخوا په دغه بیان سخت رد عمل مخې ته راغی، او د ریاست پاکستان نه د دې بیان وضاحت غوښته دي چې دا په ډاګه کړي چې ترهګرۍ ضد جنگ کې عوامي نېشنل پارټي د پوز او د ریاست سره ولاړ وو او که د ریاست پر ضد. دا عوامي نېشنل ګوند لخوا په خیبر پختونخوا کې د صوبایي اسمبلی غړي سردار حسین بابک مشال لیډو ته په دې خلو ویل چې نړۍ هم داسې خبره پوجا پاکستان
شیطانی نے پتہ دا چې په سرکاری توګه دہشت گردی ته دی سپورٹ ورکړي. اوس چې حکومت خلکو ته ترس ورکړي چې پلانکی او پلانکی سره موږ دا عمل کړی دا کار کوي تا شرم دا کار کوم کنه ته خو تصدیق وکړو. او بیا د دې سټیټمنټ نه خو واضح شو دا چې مو واضح هو ولست لکه دا سپټه نه و. او بیا زمونږ په والا خبر کوي چې موږ د دې ریاست د تحفظ لپاره او د سلامتیا لپاره د خپلو ځانونو پروا نه ده کړې او د تشدد مخې نیولو موږ کوشش کړی دی. او بیا پکې موږ ډېر قیمتي خلک چې دی هغه بایلو کنه دی تصدیق وکړو چې بس دا کار دی په خپله کوي. زمونږ خو یې مثال ورکړی دی خو زمونږ یې خو مسخره یې هغه شهیدانو سره کړی دی. هغه په لکونو پښتانه چې شهیدان شوي دي د هغې کونډو سره د هغې بچو پورې پچموچې کړي دي ټوکې ور پورې کړي دي.
په ټولنیزو رسنیو د عوامي نېشنل ګوند نه علاوه یو شمېر خبریالانو او کارپوهانو د وفاقي وزیر په دې بیان غبرګون ښکاره کړی دی او سوالونه پورته کړي چې دا ډېره غټه خبره ده، د دې سپیناوی پکار دی ځکه دې جنگ کې په زرګونو پښتنو سره د پاکستان عام وګړي او امنیتي سرتیري هم وژل شوي دي. پېښور پوهنتون کې د پیس اینڈ کنفلیکټ سټډیز څانګې مشر پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی مشال لیډو دا په دې حق لوویل
اعجاز شاه چې کوم د بیان ورکړې دی د دې درې اړخونه دي. یو خود په پنجاب کې پنجابی عوامو تا او سیاستدانانو تا یو دھڑکا ورکول غختل خو په دغه کې ورسره د پښتونخوا سیمه چې کوم حالات او دغه حواله د داسې نه ده چې د بغیر څه سوچ او بغیر څه فکر ورکړي ستا یې دا ویلي دي، خو ورسره ورسره دا هم ډېره ضروري اوس ښکاري چې داسې قسمه بیانات وکړه د فواد چودري د طرفه راځي که د اعجاز شاه د طرفه راځي. ریاست اوس په خپله دا خپل سیکرټس څرګندول غواړي او د دې نه وړاندې چې د ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن لاره هوارېږي نو چې ډېر سیزونه عوامو دپاره د صدمې یا یو حادثاتي خبر نه وي هغې دپاره رورو رورو پاکستاني ریاست خپل هغه ګامونه چې دوی په ماضي کې پورته کړي دي هغه د داسې قسمه مخونو په ذریعه اوس عوامو ته را مخامخ کوي.
په دې اړه مو سوسوارې د پاکستان تحریک انصاف د مرکزي حکومت ویان شبلی فراز په شمول نور افاقي وزیرانو او چارواکو سره د تماس نیول هڅې وکړې خو چا سره هم خبرې اترې ونه شوې. او خیبر پختونخوا کې هم د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت غړو په دې اړه وینا وه چې په دې به د دوی مرکزي قیادت خبرې کوي. عوامي نیشنل ګون د پاکستان ریاست نه د وفاقي وزیر داخله اعجاز شاه د دې خبرې پاړه د ټروت کمیشن او د پلټنو هم غوښتنه کړې ده او د نوموړي د لرې کولو هم. په 2001 کې افغانستان باندې د امریکایي برید وروسته پاکستان کې هم د ترهګرۍ لړۍ شروع شوې وه چې د ټولو زیاتې خیبر پختونخوا د هغه وخت قبایلي سیمې او بلوچستان صوبه اغېزمنه کړې وه او په دې جنگ کې تر دې دمه په زرګونو پاکستانیان عام وګړي چې پکې غټه شمېره د پښتنو وه او د پاکستان سرتیري هم وژل شوي او ژوبل شوي دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال رادیو د دوشنبې یا د ګل د ورځې اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنیمو بجو،
د مشال مرکه
پر یونیمو بجا،
پام کوا
پر دوو بجو،
د مشال پنوم
پر دونیمو بجو،
سندره جادوګره
پر درینیمو بجو،
روختیا او درملنه
پر څلورو بجو. د خبر پښتونخوا په بنو کې د ګرینډ امن جرګې په نامه ځایي مشرانو او ځوانانو کلونو وروسته بیا فعالیت پیل کړی دی. دوی وایي دا جرګه په 1950 کال کې جوړه شوې وه خو بیا غیر فعال وه. دوی وایي اوس به کور پر کور او کلی پر کلی ګرځي او ناستې به کوي. دوی وایي د بدامنۍ ترڅنګ به د خپلمنځي شخړو د هواري لپاره هم هلې ځلې کوي. په دې اړه نور حال په سیمه کې د مشال رډي خبریال عمر وزیر را کوي.
زلا بنو کې د امن امان بحالۍ لپاره ګرینډ کامیا منجرګې مشرانو 13 ورځ لومړی غونډه وکړه او حکومت ځلی انتظامیه نه د غلطه د بدامنۍ د مخنیوي غوښتنه وکړه. ګرینډ امن جرګې مشرانو په وینا د هر یونین کونسل په سطح باندې کمیټې وټاکلې چې دوی به خپله هم د امن امان لپاره کردار لوبوي. دغه جرګه کې د بنو مشرانو، تاجرانو، سماجي کارکنانو، وکیلانو او ځوانانو ګډون وکړ. د جرګې یو مشر کفایت الله وایي چې بنو کامی جرګه 1950 کې جوړه شوې چې 13 لسیزو بدمنۍ په وجه غیر فعاله پاتې شوې. نن بیا مشرانو او ځوانانو پریکړه وکړه چې دا بنو امنیت لپاره آواز پورته کړي.
کاغه ټارګټ کلینګ روان دي، کاغه منشیات دي، کا جو خانې دي، ټول قوم په متفقه فیصله غشته ده، ادارې دي په غوونه موږ پرشر راولو چې دې شر پسندو عناصر ختمه وکړي.
د جرګې یو بل ګډونوال مرید حیات وای چې دوی با کلی په کلی او کور په کور ګرځي د خپل منځیش خړو ختمولو لپاره به هم کردار لوبوي.
درخشلی جرګه وشله، ټول ملګری درخشلی تجویزینه پیش کړ. یقینا چې ان شاء الله د میشتې روشن مستقبل دی پوره یو ذریعہ ګرځېږي د بنګل دی امن دی پوره امید لره. ان شاء الله چې ټول ملګری وي په داسې میشت سره اتفاق لري چې میزو ان شاء الله اجرې جماعت کونسل غلی هر کیر تاسو خو دا پیغام وی رسای چې کله میزو ان شاء الله دا شعور رولی په د حال کې شي چې د سر شوې دی کی مې بدی شوې دی کی مې لنجې شوې دی کی مې بد مونی دی چې دا خدای په دغه سټاپ کو اونیر نه وشي دا میش ډیره لویه ګټه ده او ان شاء الله غنه فردر میش به بیا نه را سپینو خلی.
ندیم خان وای چې بنو کې هدفي بریدونه، ذاتی دشمنی، غلا او اغوا کې سونه زیات شوی نو د بنو په ډګر به د امن امان لپاره خپل هم کردار لوبوي او حکومت نه به هم د امن باوري کول غوښتنه کړي.
میز و هارینین کونسل تفي په هارینین کونسل شوی میز یو جرګه کوي امن حواله سره دا نفرتین حتم کی او مینا محبت لگیا کی سیمره انتظامیا دو دغه نه کوآپریشن غوري میجو دی انتظامیا سره کوآپریشن کوي ان امن دی پورا سپا اوره دو میشتا بيدوري مالی جانی
کلامو چه پدیا د بنو پولیس نو پختل نو د بنو پولیس ویان آصف حسن مشال ریډیو ته وویل چه پولیس د امنامان لپاره چمتو دی شپا ورس پولیس ګرځي او مشرانې نگرانی کړي په هر ډول با امن یقیني ساتي دا ولس نه حمله تړغواړي
میش خو مکمل خپل افټ کوي لګي دغه شه د گزشته دو هفته شام نو امن صورتحال قائم کولې د پورا میر اپریشن وکړل مختلف علاقې شه 603 میں مجرم اشتهاری گرفتار کړ 15 دین شه پیچله او 152 میں منشر فروش گرفتار کړ شهر داخلي خارجي لیارې دي پیغه باندې سخت نقابندی وی پولیس پیټرولیم لګي او پولیس خپل افټ مکمل لګي کړی دي شه پیټی نا کای موبایل گشت کای ڈی ایس پی گون او ایڈیشنل ایس پی سے بھی خپل سپرویژن کئی ڈی پی او سے خپل روزی وقتن فا وقتن آغا چیکنگ کئی انشاءاللہ امن وے دغنا بہتر شی بانی
شے دا یدوان دا چے زلہ بنو مشرانو او زوانانو دا تیرے سمودینا دا بدمنی زید وقت پا وقت احتجاجونا خبری غونڈے او پٹولانیزو رسنیو هم پردے بحثو نا کڑی نو دا بنو کامی جرگا چے دا مشرانو پا وینا نو نسوا پینزات یا یم کال کے جوڑا شوے وا یو ځل بیا د امن امان پر ځای کولو لپاره پیل شوه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. پښتون ژغورنې غورځنګ د نومبر پر 15مه جلسه اعلان کړې ده. د غورځنګ مشر منظور پښتین بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د دې جرګې هدف یې په سیمه کې د رواني او د دې په وینا لا زیاتې سوې بدامنۍ په اړه غږ پورته کول دي. دوی ویل پر ټولو سیاسي ګوندونو غږ کوي چې په دې غونډه کې ورسره ګډون وکړي. تفصیلي په دې رپورت کې اورو. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پښتنو پر خاوره د رواني بدامنۍ مخنیوي غږ پورته کولو لپاره به د نومبر پر 15مه د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې جلسه کوي. د غورځنګ مشر منظور پښتین بیګا مشال رډیو ته وویل چې په سیمه کې حالات د شکېدو پر ځای د لا نور خرابېدو او بدامنۍ پر لور روان دي. دوی ویل چې بدامنۍ د ټولو ولس مسله ده، نو ځکه پر ټولو ولس غږ کوي چې په دې جلسه کې ورسره ګډون وکړي.
15 نومبر 2000 ته به د اتوار په ورځ میرانشا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه وي. په دې جلسه کې به د پښتونخوا خاورې د سولې په اړه، د سوله ییز ژوند په اړه عام ولسونه غوښتنه کوي. دلته په دې خاوره روان ټارګیټ کیلینګ مخالفت به کیږي، د بدامنۍ مخالفت به کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ او حکومت ترمنځ د خبرو اترو لړۍ پیل سوې وه، خو لا یې هم څه نتیجه مخې ته نه ده راغلې. منظور پښتین وویل چې دوی به په دې جلسه کې د خپلو بندي ملګرو د خلاصون لپاره هم غږ پورته کوي، کوم چې د ده په وینا بې ګناه نیول سوي دي.
چې کوم ملګری زندانی دي، حنیف ته یا مولانا اجاز ته، د دغو د خلاصون مطالبه به کیږي. او داسې په د نږدې وختونو کې زموږ ملګری عبدالرحمن تره ملک رئیس یا هغه جنازه ته چې کوم را روان شهیدان د دغه پاکله او په د نږدې وختونو کې څومره هم ټارګیټ کړي یا عام خلک په دماکو کې ووژل شو، د دغه په اړه به غږ پورته کیږي. او دا جلسه به په لر او بر وطن کې د سولې خبره کوي چې دلته د سوله ییز ژوند وي، پر امن ژوند دی وي، جنګونه دې نه وي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د نومبر پر 15مه د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې دا جلسه په داسې وخت کې اعلان کړې ده چې د وزیرستان په ګډون په نورو سیمو کې هم هدفي وژنې او چاودنې زیاتې سوې دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان هم د اکتوبر پر 1.5مه په سوات کې خبري اعلان ته وویل چې په صوبه کې د ترهګرۍ خطر ده. د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو په وار وار ویلي چې په ملکیه د ترهګرو ملا ماته کړې ده، خو پر هغه سربیره د وسلوالو د بریدونو، چاودنو او هدفي وژنو لړۍ روانه ده.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو، د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
مشال ریډیو ته غوښتست د خیبر پښتونخوا د هانګو ضلع یو شمیر خلکو اعلان کړی چې دوی به نن د ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته احتجاج کوي. دوی وایي حکومتي چارواکیو کورونه او مارکیټونه نړولې دي، خو حکومتي چارواکي وایي چې دا مارکیټونه د سرکار پرمځکه جوړو، نو ځکه د عدالت په وینا او د صوبایي حکومت په لارښوونه دا کار شوی دی. د حکومتي چارواکو په وینا دوی ور لمخه دي خلکو ته خبرداري هم ورکړیو. نور تفصیلی مجید بابر راکوي.
د هنګوز لی ولس وایي چې که حکومت یې د ړنګکړ شو کورونو معاوضه ورنکړه او د تجاوزاتو په نامه یې د دوی کورونه او بازارونه ورانول بند نه کړل، نو د هنګوز لی د ډیپټي کمشنر دفتر مخې ته به د نومبر په دویمه د احتجاج په توګه اجتماعي خودسوزي کوي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په یو کم دیرشمه د هنګوز لی انتظامیه په ټل روډ د قاضي پمپ په سیمه کې د مارکیټونو ترڅنګ یو شمیر کورونه ړنګ کړل. مکی د یو مارکیټ مالک نور رحمان د نومبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې که انتظامیه دا کاروایی بند نه کړه، نو د نومبر په دویمه به احتجاج کوي.
تقریبا یو پنځه د ګورنو دای چې دا پروفیشنل ګورنمنت دی مارکیټ یې دا پتا او په ټول انګو په کاځي باندې دا ټول انداري او دغه باندې کورونه وران کړی دي. دا خو چې ثواب زنانار و دي کوم دوی زموږ په کوڅه کې وږي کوو مدد یې ته د دې دفتر مخته سړی و سړی و زنانار.
په صوبایي اسمبلی کې د هنګو پخوانی استازي او د تجاوزاتو پر ضد د حکومتي کاروایانو د متاثرینو د ډلې مشر عتیق الرحمن د نومبر په لومړۍ نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې پس له دې حکومتي کاروایۍ د پاړه چینار لوی لاره د احتجاج په توګه بنده کړې وه.
تقریبا یو 50 کورونه معمولی ډیمیج کړی دي او 70-80 کورونو چتونه وران کړی دي. درې ورځې مخکې چې کوم ورځ دا آپریشن شو، نیکسټ ډے باندې اغي د مین شهرا پارا چینار چې کوم دا افغانستان تشکی دا شهرا 50 غنټو د پارا بندوا، اغي ډیمانډ دا او چې مونږ کورونه وران کړی د دې بو اف آی آر کټ کوي او مونږ یې کمپنسیټ کی ګورنمنت. حکومت خو د پی ٹی آئی حکومت ته هغه خو هغه کورونه کوي چې هیڅ نه وي او د خلکو روزگار تبا کون او خلکو نه کورونه خستن د دې وزیرا جوړا شوی دا حکومت خو یو سمپل نوټیفیکیشن وایي چې وې دې چې انکروچمنٹ ختم گئے. نو ما ورته وې چې مین همکو بازار چې کم دې دا ټول پروینشل گورنمنٹ لینڈ دے خلکو پہ پلازی جوڑی کڑی، نو تاسو اول پکار دے مین بازار خو کلیئر گئے کنا، تاسو مین بازار نشی کلیئر گئے. پہ ہنگو کے غیر قانونی ٹرانسپورٹ اڈے تاسو نشی لرے گئے، پہ ہنگو کے غیر قانونی سبزی منڈیاں نے تاسو نشی لرے گئے. ہنگو قبضہ مافیا خلاف کو تاسو رشتیاں مانو کہ نہیں ہو آگو خلکو خلاف رو چچی چې هغه متاثرینو د آپریشنو نه راغلي دي په انګو کې کورونه جوړي الته هم کورونه وران شو دلته هم ورته وران کو. که تاسو
منصور ارشد خټک د نومبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دا کاروایی د سپریم کورټ د هغه پریکړې چې سرکاري ځمکې دی سرکار په خپله ولکه کې واخلي او د صوبایي حکومت په هدایاتو کړی دا.
هنګو چې کومه موزه ده په هغې کې اکثریت چې دی هغه سټیټ لینډ دی، په دې سټیټ لینډ باندې د خلکو ډېر ټایم نه قبضې اچولې وې او بیا دوی ته مونږ نوټس هم ورکړلې چې سټیټ لینډ باندې خرید و فروخت هم بند دی او په دې باندې کنسټرکشن هم بند دی. په دې خلکو د نوټس چې کوم دوی ته لیګلی ملاو شوي دي په هغې باندې دوی هېڅ قسم ته څه کاروایي نه کوله. مین وایل په دې باندې دوی خپل کورونه هم جوړ کړل، دا هغې وکړل، نو پروینشل ګورنمنټ ډایرکشنز هم دا رالل، په دې کې د سپریم کورټ ډایرکشنز هم سٹیٹ لینڈ چرتا چرتا دے اگر ریٹریو کے اوپر دے کے جکم دا اللیگل انکروچمنٹ شوی دا ٹول ختم کرے. نو دوی ته بیا موږ فائنلی دوه ځله نوټس ورکړل چې تاسو راشئ د خپل پوزیشن ایکسپلین کړئ. خو دې خلکو زموږ دا نوټس د ګورنمنټ ډایرکشنز ډېر لایټ واخیستل. نو دې نه بعد بیا د پروینشل ګورنمنټ او د چیف سیکرټري په ډایرکشنز باندې دې خلاف موږ کاروایی وکړله او کاروایی ایز پر قانون وشوله. دې خلکو چې اوس دا کوم اپروچ سٹارٹ کړی دی چې دې کې دوی لګیا دي چې موږ به احتجاج کوو یا سبق کوو، هغه موږ پراپرلی انگیج کړی دی. خپل آفیسز ته هم راغواړو، منډے باندې بیا دا خلک برازی ما سره وکینی ان شاء الله چې د کومه کاروایی دې کې شوی ده. دا جسٹ گورنمنٹ په انٹرسٹ کې شوی ده ټولا، او دې کې چا سره هم زیاتې نه ده شوی، بلکې زیاتی کوونکي همدا هغه خلک دي. خو بیا هم چونکہ دا ددزی اوسیدونکو دی نو مونږه د دوی کیس جوړ کړی دی او پروینشل گورنمنٹ ته مو لیږلې ده. چې پروینشل گورنمنٹ په دې کیسه ډایرکشنز ورکړي چې د خلکو ته په ملکیتي حقوق باندې د ازمکه په سر ریټ باندې ورکړي، نو مونږ به ډېر زیات خوشاله یو چې دا خلک فیسیلیټیټ شي.
د هنګوزی لی د ډیپټی کمشنر منصور ارشد خټک په خبره د ملکیت د قانون د سیکشن 15 لمخه د خلکو ته په 1992 کال کې د هغه وخت وزیر اعلی آفتاب احمد خان شیرپو ملکیتي حقوق ورکړي ول. خو په 2010 کال کې هنګوتا د وزیر اعلی پرویز خټک د سفر پر مهال د اعلان باوجود د هغه وخت صوبایي کابینه د دا ډول ملکیتي احکاماتو منظوري ورنکړه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان په هلمند، اروزګان او کندهار ولایتونو کې د وروستیو جګړو له کبله تر 1000 زیات کورنۍ بې ځای شوې دي. که لیوی خوا په افغانستان کې د سولې راوستو لپاره په قطر کې مذاکرې روانې دي، ورسره جوخت په ځینو ولایتونو کې جګړې هم زیاتې شوې دي. بې ځایه شوي خلک د عاجل مرستو غوښتنه کوي. په دوی د تیریدونکي حالت په اړه تفصیل د سالم محمد صالح په دې رپورټ کې اورو چې د هلمند د یوې بې کوره شوې مېرمنې په غږ پیلېږي.
په هلمند کې د تیرو دریو اونیو جګړو د دې میرمنې په څیر ډیر کسان له خپلو مینو بې ځایه کړي دي. دوی وایي چې په لشکرګاه یا نورو ساحو کې اړولي چې نه یې د سرپناه چاره سوي او نه د خوراک لپاره څه لري.
هوا
سړه سوي خو د جګړې اور سوړ سوي نه دی. د قطر پلازمینه دوحه کې د سولې راوستلو لپاره مذاکرو هم تر اوسه د دې جګړې تاو نه دی کم کړی. تر دې مخکې په هلمند کې د بې ځایه سویو کورنیو شمیر نږدې 10000 شول سوی وو. خو اوس د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د دغو کورنیو شمیر شاوخوا 10000 یادوي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاری ازادي راډیو ته وویل د بې ځایه سویو کورنیو سروې پیل شوی ده.
در ولایت هلمند در حدود 7000
په هلمند کې د وزرو په شاوخوا کې کورنۍ بې ځایه شوې دي. د کډوالو چارو وزارت د نورو دولتي ادارو او د همکارو مؤسسو په مرسته د سروې ډلې لري چې تر 2000 زیاتې کورنۍ سروې شوې. له 1400 کورنیو سره مرستې شوې دي.
1600 خانواده کومک انجام شوه.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري ویلي دوی په هلمند کې شاوخوا 1500 کورونایو ته لومړنۍ مرستې رسولې دي. په هلمند کې د بې ځایه سویو لوی شمیر د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اندېښنه هم پارولې ده. د دغه کمیسیون د نشراتو مشر ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
جګړه په هلمند کې او په نورو ولایتونو کې هم له بده مرغه ډېر منفي پیامدونه درلودل. ډېر کورنۍ بې ځای شوې ده. موږ په دې برخه اندېښنې لرو او له حکومت نه او له نړیوال نهادونو او سازمانونو غواړو چې باید په دې برخه پام وکړي.
له تېرې میاشتې د هلمند تر څنګ په کندهار او اروزګان ولایتونو کې هم جګړې زیاتې شوې دي. یوازې په کندهار کې له تېرې اونۍ د جګړو له کبله چې تر ډېره پر ارغنداب ولسوالۍ ورټولې دي 1500 کورنۍ بې ځایه شوې دي. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایب وایي چې له دې جملې 1500 کورنۍ کندهار ښار ته کډه سوي او زر نوري کورنۍ په ارغنداب کې دننه نورو سیمو ته بې ځایه سوي دي. بلخوا د اروزګان ولایت چارواکو هم ویلي چې له ګیزاب او دیراوت ولسوالیو څخه د 2500 په شاوخوا کې کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. د والي ویان احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته ویل چې دوی له ځینو مرستندوی ادارو سره په همکاري هڅه کوي چې دغو بې ځایه سوو کورنیو ته لومړنۍ مرستې ورسوي. خو ښاغلی ساحل وایي څرنګه چې وسلهوالو طالبانو پر دغو ولسوالیو لارې بندې کړې دوی نسي کولی په خلاص مټ بې ځایه سوو کورنیو ته عاجلي مرستې ولېږدوي. د هلمند، اروزګان او کندهار په څیر په ځینو نورو ولایتونو کې هم جګړه شدیده سوې او شکیل لوري د یوه او بل د ځپلو ادعا کوي. خو د بشري حقونو خپلوا کمیسیون وایي د جګړې زیات زیان هغه ملکان ګالي چې په وسلهوالو شخړه کې دخیل نه دي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
تاسو مشال ریڈیو تا غوږ تاسو هم د مشال ریڈیو نه زخ پرونه روشانه مستقبل تاسو ته وړاندې کوو. د دې خبرونه کوربا منور شاه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. که څه هم په پاکستان کې د کم عمر جنکو د ودونو د مخنیوي لپاره قوانین جوړ کړل شوي، خو بیا هم د دې هیواد په ځنو وروسته پاتو سیمو کې د کم عمر جنکو ودونه کیږي چې په نتیجه کې د واده شوو کم عمر جنکو د نورو حقونو ترڅنګ د تعلیم حق هم د خپل لاندې کیږي. حکومت په بیا بیا ویلي چې د دې د مخنیوي لپاره اقدامات کوي، خو په ټولنه کې د دې خلاف پوهاوی او بیداری پیدا کولو ته اړتیا ده. د حکومت ترڅنګ یو شمیر غیر حکومتي خیریه ادارې هم په دې برخه کې هلې ځلې کوي، خو د سوات حدیقه بشیر د ډېر وړوکوالي نه د کم عمر جنکو د ودونو خلاف کمپاین شروع کړي چې له وجې په هیواد دننه او بهر د دې د کار ستاینه شوې ده. ملګرو ملتونو په نړیواله سطح هغه د 19 ځوانانو او پیغلو په رهبرۍ پروګرام کې شامل کړي چې اوس به په خپل سیمه کې کار کوي، او د ملګرو ملتونو فورم ته به په پاکستان او خواوشا هیوادونو کې د غوره تعلیم، غربت ختمولو او د جنکو د حقونو لپاره وړاندیزونه ورکوي. د دې ونۍ په روښانه مستقبل خبرونه کې مو له حدیقه بشیر سره د هغې د مبارزې په اړه خبرې کړې. نوموړی د ملګرو ملتونو لخوا د ځوانانو د رهبرۍ پروګرام ته د منتخب کېدو په حق له وویل چې د دې مقصد د 2013 کال پورې د تلپاتې پرمختګ اهدافو یا سستینبل ډیولپمنټ ګولز د ترلاسه کولو لپاره ځوانان په کار لګیا کول دي.
د یون چې دا هر دوه کاله پس دی ځوانانو چې دینو یو لیډرز دی سلیکټ کوي، او دا هغې کم نه 2030 مقصد چې کم دی، نو دا هغې دپاره چې هغې کې څومره د سسټینبل ډیولپمنټ ګولز دی دا چې هغې د اچیو کولو دپاره چې 2030 کې هغې کم ګولز هم دکې ښودې دی، دا د هغې د یو یوتھ دپاره انیشیټیو دی چې یوتھ هم په دې کې حصه واخلي. او دا 17-18 کم ایس ٹی جی ایس ٹی نو هغه اچیو کې زموږ سره په دې کې دی 19 کسان سلیکٹ کری دی. دا وہ ذرا اپلیکیشن دی طرح لی وی دا 172 کنٹریز دا، او پائے کی دی ولس کسان سلیکٹ کری، او آغا ولس کسان چلی نو آغی پا ولسو ایس ڈی جیز بانے کار کئی، نو آغا دا 2030 کم دی جی کول لے پائے کی دا اچیف کولو کوشش روان دے او کوشش دے چی دا اچیف ہی.
حدیقہ بشیر وائی لدے وڑان دے ہم دا جنکو دا حقونو او پا خاص توگا دا کم عمر ودونو پا اڑا د پوهاوی په کار یو شمیر ایوارډونه اخیستي او د یو شمیر هیوادونو سفرونه یې کړي دي.
ما ته اولنې د محمد علي انټرنیشنل هیومانیټیرین ایوارډ په 2015 کې ملاو شوی دی، او ایشین ګرلز امبیسیډر ایوارډ راته ملاو شوی دی، او د کامن ویلث په سلورو کسانو کې شارټ لیست شوم په فائنل لیست کې، او چلډرن پیس پرایز لپاره دوه پیر نومینیټ شوی یم، اوس بیا دې زل نومینیټ شوی یم. ایشین گرلز امبیسیڈر ایوارڈ چې ما غوښته و دا هی په ترو باندې هلته یو پروګرام یې موږ ارینج کړو نو هغه په باندې تللو او تایوان ته تایلند ته تللو ما او قطر ته او اوس ریسنټلی 2019 کې کینیډا ته تللو ما چې هغه جسټن ټروډو موږ راغوښتي وو د وومن ډلیور د پروګرام لپاره کانفرنس نو پای کې زه ایز ا سپیکر ان وای چی ما
دا چې لکلنا او څنګه یې د کمو مرجنکو د ودونو مخنیوي لپاره حالو زلو ته پام وګرځیده. حدیقه بشیر په دې حق له ویل
زما په کم ور کې زما د مرګري واده شو چې هغه د وو کالو او بیا د اغینا دا سوچ کوم چې هغه به سکول ته راځي او هغه به مطلب چې هغه خپل واده تړي راځي ته مونږ ټول باغ ټایم کې دومره عمر یو نه او خپل واده ته خوشاله واغه جامو ته هر څه ته کنه نو مونږ چې دا به سکول ته راځي بیا هغه سکول ته نه راتل چې کله به مونږ هغه بس له بوله تلو دا هغه خوخه به مونږ ته قریده وي دا اوس یو لویه خزه ده دا لکه د لبو د سکول له تلو لري عمر نه دی بیا کله چې هغه سکول کې ولا موږ یو ورو کې شان پروګرام وکړو هغه سکول ته راغله نو ډیر په منتونو باندې هغه سکول ته راوستو مونږ ټول ځان له لبي کولې او هغه چې ونه هغه سایت ته ناستو نو مونږ ته تاسو کوم وستا ته هغه اړي جړل نو مونږ ته تاسو کوم شته ولې جړي نو هغه وی وی زما خاون چې دغه ما د بجلی په تار وهي او دغه سره وی تشدد کو نو په هغه ټیم کې مونږ ډیر زیات واړو ما غوښته چې ما دغه لپاره څه وکړي خو ما دغه لپاره څه نه شو کولای
نو موري وای ذهن یې د خپل ملګری د کومري د واده له خپګان خلاص نه وو چې دا په خپل له امتحان سره مخ شو
چې کله زه د نه کالو شوم زما د پاره یو رشتہ راغله او هغه لکه یو مالدار فاملی نه د غونو زمانیا د لښونو هغه ته مې چې دا ورکې او هغه لکه زمانه ډیر زیات لوی و هغه 30 کالو په عمر کې او زبا هغه ټایم کې د نه کالو ما نو هغه مخبل مور ته و مې جړل مایز واده نه کوه هغه زما خبره مخ ته دغه کړو زما فادر ته وي نو هغه وی چې خیر د دې په منس کې ډیر ایج ګیپ ته هغه واده زما نی په سن جو تنوینس کړو هغه واده ونه شو زم فکر کې دا دي چې زمونږ د څومره تروریانی چې زما دي دا غي د 11 سال په عمر کې واده شوی یا د 12 سال په عمر کې چې ډیر حد شه د 12 سال په عمر کې دا غي ودونه شوی دي نو بیا چې کله زه د 11 سال شوم نو هغه ماته وی چې بس اوس خو د دې عمر لوی شو دا او بیا به خلک خبرې کوي دا زمونږ په معاشره کې یو دغه چې نه لوی غنوې خلک په خبرې کوي نو به نه غواړي یو داسې یو سوچ زمونږ جوړ شوی نو زه د 11 سالو شوم او هغه وی چې نه بس اوس په دې په واده کوم نو هغه بیا هغه لک چې راغه هم زمانه بیا چې ونه هغه یو ایج ډاله کوم خو پوره لوی وو
حدیقه بشیر د کم عمر د جنکو د ودونو خلاف مبارزه ل خپل کور پیل کړي او په اولنی پړاو کې خپل ځان د کم عمرې ل واده ژغورلې ده
دې ټایم چې کومونو ما وسې لګ ډېر بیسیک رائټ سودا مې کتلی او لګ ډېر ځان ته قانون په اړه کې په هکړه او هغه په خزمه پلان مال راکړي و نو دا غي نه پس چې کومونو ما خپل یاد تل ته خبر او کړه کته چې ما باندې ما پرې عمر کې واده کوي نو زه به پتا شو کې څه کوم دا غي نه زمانیا د لچونو لګ وې دل چې لګ دا خو دومره خبره کوي نو دې شته نیکست سٹیپ هم چوت کی او ما ورته چې خپل تعلیم مخه ته حاصلول غواړم او زه بری کم عمر کې زمونږ عموما چې کم ودونه دي په کم عمر کې او جبري ودونه دي نو زه د وینا بس ما خپل کار شروع کو او ما خپل فاملی کنوینس کړ او دا وینا بس ما خپل کار شروع کو
له نو مولې مو پختل چې د کم عمر جنکو د ودونو مخنیوي لپاره یې په سر کې سه حل ځلې پیل کړې او د خلکو رد عمل سوو
او دې کار چې کومونو هغه موږ په هغه ډن کې زه بالکل یو جنې او ما چې ما به زه په کور کور ته تلم او خلک په می د وکم مر ودونو او د جبري ودونو د یو جنې په صحت او په تعلیم باندې چې کوم سرات یو داغي په ذهن باندې داغی بارے کی میں خلق پوہ کولا گاہی بولا ور کولا اوا ٹائم کے ڈیر خالق چھ گمو زما بہ مخالفت کو زمون کور تا برات ل چھ دا ستا ستا چھ دا دا پ گڈ وڈو سر شوی دا او دا زمون جنکی خراب دی ل پ سوچ کی نور نور خبر یا جی نو اگے نہ پس بیا ما یو گروپ جوڑ کو چھ اگ دل سو جنہ کو باندے و مون ب بیا سیشنز و دا سرا غستل دا کم فیملی چی خزو سره به خزو سره نغستل جهتی مون پو حکو بده بانه اکا چی و خزو چی دن آغا یو در طول لخر و لدا کولیشی زمون خزو چی دی آغا جکل جنه پا کم عمر که واده کی یادی سی دو دنو خبره نو خزو به دیر پاگی بانده و که چی ها واده دیو کی
نو موڑی وای پا کم عمر که در جنکو دو دنو در مخنیوی لپارا در سلو پا نسبت در خزو آگاهی دیر مهمه دا
داغی پاؤ سوچن والے مم کار شورو کو چی دا سوچ تے بدل سی دا جنے بچپن دا تیرا ولو حق چی کم تے جاغ خپل بچپن خپا دا غصر داغی دا حق تے جاغ خپل تعلیم حاصل کی نا کی جاغ دا وہ وطو کالو یا نحو کالو با عمر کی دے داغی پا کم عمر کے وادوشی واغا دی پا زور زبردستی سر داغی وادوشی نو پا اولا کے دیر مخالفت تو شوزا مونگا خوب داغی نا پس لگ لگ خلقو پا ذہن کی اس دمرا دا چی عقید تعلیم پا حق کری چی او تعلیم دی زمون جنیا کئی اسے لئی
حدیقا بشیر ہمدارا زویل چی دا آما پوہاوی لپارا یہ دا تیٹر یا سٹیج دا سی ڈرامی خلقو تا اڑان دکڑے چی دا حقیقی واقعاتو پاڑا جوڑ کلر شوی وی
تھیٹرس ڈفرنٹ دل تکڑنے کی یہ مختلف شعر نو پائے گی چکم ریئل جنکو پجمن کی چکم جنکو پکم عمر کے وعدے شیوے دے اور آگے سر تشدد شیوے دے دس کیسز مون سر راول یا مون ہائی لائٹڈ کڑی پاو تھیٹرس کی کہ دیو جی نے پکم عمر کے وعدے کی گی داغی سر بیا آغا جنہیں آغا نش برداشت کو والے دواد کم ریسپانسبلٹی چیری ان کالو معاشو مختا سو داغی پکم عمر کے وعدے اسے بیا ورتا تعلق کنسنٹ سره دی چې داغی جنې نه تپوس شي چې او هغه پر رضامندی شته او کنه او د میچورټی سره دی نو دا مونږ جنکې چې دی نو داغی د بری دواړو هغه د خلې نو په دغه باندې بیا مونږ تھیټرس چې دی هغه په دغه هرې جنکو سره چې په کم عمر کې ودونه شوی دی او داغی سره تشدد شوی دی هغه کیس مونږ بیا خلکو ته خولې چې دا به د هغې بیا په اخره کې انجام څه شوی دی تسې یو جنې وشي داغی بارہ سال کو عمر کے بعد بے داغی نہ پوز کٹ کرے دا یو ریئل سٹوری وا چاغ پدی تھیٹرز کے حوالے
دا چې د کم عمر جنکو د ودون خلاف حلو زالو یې سمره وخت وشو او تر اوسه یې سمره کم عمر جنکې له ودون غورلې دي
زمون د ریکار زه 13 سال عمر مې او چې کار مې شروع کړ او 19 سال عمر دې نو وو کال خو به شي او د دې وو کې سونه چې دینو هغه مون جنکې چې دین د کم عمر د ودون نه بچ کړی دي هغه کې دې یو سو جنکې دې چې دا یې په کم عمر واده کېدو او مونږ پسې تللی وو او دا هغې فیملی چې کوم دینو مونږ کنوینس کړی دي او دا هغې چې څومره اوس د هغې زیات تر د کم عمر د ودونو وجه دا وایي چې مونږ یې د غربت په وجه باندې جنکې واده کېږي نو بل چې دلته زمونږ سکول هم ډېر زیات لری دی او بل ډېر لکه زیات نه زیات دوه سکولونه یو هم په پرایمري لیول باندې او هایر ایجوکیشن لپاره بیا تخه پلریزی نو زیات نری اوس چې کوم حالات دي نو خلک تدین هم هېدا لیدې نو یو سوچ نه کېدې چې وی چې هغه واده کول یو هغه خپل وجوهات دا وی د غربت په وجه مونږ دي دا واده کو هی کوم سکول فیس چې دی او کوم دا هی کتابونه څومره اخراجات دي هغه مونږ ورکو دا هغه جنې کې زی خپل سکول ته
حدیقه بشیر وای کوم تنظیم نه لري او یوازې د لاسو جنکو ټیم یې جوړ کړي چې خپل کمپاین پر مخ بیایي نوموړي جنکو او میاندو پلارونو ته دا پیغام ورکوي
اغي ته زما دا پیغام هي چې ډېر لپاره تاسو مخالفت کوي او تاسو چې کم ګول ځان ته کې خو دې تاسو په ژوند کې څه کول غواړي، نو هغه ځان ته په ټاپ باندې کې دی، په سر باندې ځان ته کې دی چې او دا ګول دی، په دې کې ما ته ډېرې اوبسټیکلز به ما ته راځي، کم ګول چې دی په هغه باندې فوکس کړي. خلک زما هم خلکو ډېر مخالفت کړی دی، داسې بس تاسو هم خلک مخالفت کوي خو محنت کوي او څه چې تاسو ځان ته ګول کې خو دی په هغه باندې فوکس ساتي او ان شاء الله به تاسو خامخا اچیو کوئ چې کله تاسو په هغه فوکس شي. خبره دا یو خبره مې دغه ده چې د خلکو په خبرو پسې مزه چې ډېر شجنه کې دي چې هغه ډېر څه کول غواړي او ډېر بې انتها ټیلنټډ دي، د هغې سره دومره آیډیاز دي چې زه وایم چې هغې به ډېر څه مخې ته وکړي خو هغې ته موقع نه ملاوېږي. نو زما پیرنټس ته دغه یو درخواست دی، خصوصا چې ستاسو لوریانې دي که هغه زامن دي، هغې په یو نظر باندې وګوري او د هغې هغه آیډیاز او کم ټیلنټ چې په هغې کې دی نو هغه اپریشیټ کوي چې تاسو سره ودرېږي وکړه نو هغې مخې ته ډېر څه کولی شي.
د سواد د حدیقه بشیر خبرې مو واورېدې. نوموړی سږکال د نړۍ په هغو 12 ځوانانو جنکو کې شامل ده چې ملګرو ملتونو د ځوانانو د رهبرۍ یا لیډرشپ پروګرام لاندې د 2030 کال د تلپاتې پرمختیایي اهدافو لپاره له 101 هیوادونو منتخب کړي دي. نوموړی وایي د دې پرمختګ لپاره یې مور پلار ورسره هر ډول مرسته کړي او پلار یې ورته د یو استاد حیثیت لري. د حدیقه بشیر پلار افتخار حسین شخصي کاروبار او د خلکو د خیر ښېګڼې لپاره هلې ځلې کوي. وایي په زامنو او لور کې یې هیڅ کله فرق نه دی کړی.
زما درې بچی دي، دوه لکان دي، یو حدیقه ده. دا یوازې دا طریقه ده زموږ په دې کور کې ټولې جنکۍ داسې په ارلی ایج کې واده شوي دي. نو دین کار کوو چې زه داسې نه کوم، چونکې دې هغه خپلې تروریانې او هغه خپله ملګري او دا ټول لیدل، نو دې دا خبره کوله چې لکه زه واده نه کوم، ترڅو ناکام شو وي دې چیرې پراپر ایج دش. نو دې ته دقې نه انسپریشن اغسته و چې یاره لکه دا زما سره دا چلو شو نو یا دا چل کېږي. نو بیا دې خپل دغه مشن شروع کړو، دا د دې خلاف دا کار شروع، چونکې آلریډي دې ته خدا فیلډ ته اویلیبل زکو چې ته دې مور هم سوشل ورکر ده، مونږ خپل باندې هم د ډېر وخت نه سوشل اکټیویټیز کوم او بیا زموږ په دې فیملی کې دا خبره رن کوي. لکه د 1930 نه سوشل ورک چې کوم دی حصه ده زموږ د دې خاندان، نو دې بیا دا خبره چې کوم ده شروع کړه چې یاره زه لکه هم داسې کوشش په کوم او افرټس په کوم او دا به کوم چې دا چې کوم دی زه دا خبره مخکې بوزم او د جنکو د حق دپاره ودرېږم.
افتخار حسین وایي له اول ورځې راهیسې د لور تر شا ولاړ دی او د خپل مقصد په ترلاسه کولو کې ورسره هر ډول مرسته کوي.
زما خپل سوچ داسې دی چې کله بچی تا ته وایي چې زه یو کار نه کوم یا داسې به نه وي، نو زه د هغه خبره په پوره طریقه سره اورم او هغه د کوم چې روره دی څه ویل غواړي، د ته څه سوچ دی دی په کومه خبره باندې دا خبره کوي. لکه دا په خپله باندې زما لکه مونږ به داسې کارونه چې یا کار به ونه کوو یا صدقه ده، زموږ مور پلار ونو ته انتهایي زیات قارېدل. زموږ پلار خو به اکثر مو وهلو هم ټاکلو به هم، خو زه په هغه پلارانو کښې ما لکه هغه شینه ما دا زده کړه کړې وه چې یاره خپل بچي سره به زه لکه یو دوستانه ماحول ساتم، یو فرینډلی ماحول به ورسره ساتم او چې هغه څه وایي هغه کومه خبره کوي نو به زه ډېر په غور سره اورم. لکه د هغه هغه کوم خبره چې ده نو هغه به زه پرایورټي بول ورکوم چې یاره زما دا بچی څه غواړي. لکه قار دړ او دا خبرې اترې به زه د خپلو بچو سره دا ما یو د وخت نه دا یوه فیصله کړې وه.
د نوموړي په وینا هغه ماشومان چې مور پلار او مشران یې ورسره سخته رویه کوي او د احساساتو خیال یې نه ساتي ژوند یې د مشکلاتو ډک وي.
ما خپل بچپن هم لیدلی دی لکه مونږ به انتهایي زیات ټارچر کېدو داسې چې تا سلام ونه کړو زموږ ماشومې فکر یې نه تا سلام ونه کړو، نو په هغې باندې به هم مونږ وهلو. که داسې نور داسې څه خبرې اترې به رالی نو په هغې به هم مونږ وهل خوړل. لکه بیا د سټډي طرف ته متوجه کېدل نو هغه هم یو دغه روان و. لکه زمونږ مشرانو به دا شی کوو چې یاره
افتخار حسین اویل چې د خپل لور حدیقه بشیر د هلو زالو د ملاتړ او مرستو له وجې ورته ځنې خپلوان او دوستان خبرې کوي چې دا کار مناسب نه دی، خدای ورته غوږ نږدي او خپل فرض پوره ادا کوي.
ډېرې خبرې کېږي، ډېر باس خاص کېږي، دا خلک ټول زمونږ یو بل خبره ده دلته چې زه د خپل کور خورم، خپله ګټه خورم، خپل معاملات کوم. نو زه په دغه یو سوچ باندې چې بای چې زه خپله خورم، خپل معاملات کوم، او په نورو معاملاتو کې د چا سکار نشته، خو چې زما بچي وده کوي یا زما بچي ترقی کوي، نو دا انسان چې پیدا شي د ده بچی د ژوند د هر څه سره چې کوم دی، د خپل بچی د خصمانۍ کې تیروځي، د ده میشن ویژن هر څه سره د مرګ پورې دقه یوه خبره ده، د قدرت په ذهن کې کینولي چې ته به خپل بچی مخکې کې، ته به د خپل بچی خصمانه کې، لکه څومره سروایوال هغه کوم انسټینکټ چې دی ادا دی چې لکه زما بچی کامیابی، زما بچی په دنیا باندې ټیکي، نو زما به نوم پاتې شي. زما دغه سوچ دی چې لکه زما بچی ټیکي او زما بچی کامیابی، د هر چا د خواهش شي چې زما بچی دی ډیر وکړی دا دی وکړی. دغه ماشومانان ځکه څه نشي کولی چې د مور و پلار دا سوچ هغه ته هر خبره ورته وایي، نه داسې به نه کوې،
نوموړی وایي حدیقه بشیر د خپل جیب خرڅ نه د ګڼو ماشومانو د تعلیم لپاره مالی مرسته کړې، او دی یې هم په هر ښه کار کې تر شا ودرېدلی دی.
دا خو وړو ماشوم و، د دې خبرې له چا دونه اهمیت پیا ورکوو یا به نه ورکوو، خو څوک زموږ خپله د دې مور چې کوم ده، هغه لکه د خلکو سره ډېر زیات هیلپ او سپورټ کوي، لکه دې سره ځای په ځای ودرېدل چې دا خبره وکړي او خلق دا خبره د دې دا واوري، نو د دې کې موږ د دې سره برپور کوشش کړی دی، د دې سره موږ ځای په ځای ودرېدلي یو چې خلک موږ یې چې راځه دا مور و پلار دی، او دا کومه خبره چې دا ګڼې پیدا ټیک کوي لکه غلطه نه کوي، نو ځای په ځای د دې سره ودرېدل، د دې سره منډه وهل، د دې سره داسې علاقو ته تلل چې هلته لکه خطره یا داسې دري چې جنې هلته یوازې نه شي تللی یا دا نه شي کېدلی، نو زه ورسره هم تللی یم، دا مور یې ورسره هم تللی ده، داسې موږ د دې
افتخار حسین همداراز ویل چې د کم عمر ودونو مسله د پښتنو په ټولنه کې ډیر حساسیت لري، او ځینې خلک یې د لور ډیر مخالفت کوي، خو دی همت نه بایلي.
سینسیټیو دی کنه، کلچرل سینسیټیو دی، خلک چې کوم دی نو هغه لکه داسې په ښه نظر باندې نه ګوري، لکه دې ته کنزل کول، دې ته په بد نظر دې ته کتل. ایون د دې پورې اوس هم دا اوس تاسو دا د یو این ایس ڈی جی یوت لیډر اورګنایزیشن کنه جی، خو که فیسبوک ته فیسبوک پیج دې کاغې ته وګورئ او هغې باندې تاسو کمنټس وینئ، نو ټیک ته صحیح ده، پازیټیو کمنټس هم ډېر راځي. خو یو ټوپک پکې راغستی شوی دی سړی ته وایي چې خو جهنم ته لاړه شه کنه، یا داسې سپکې سپورې پکې راشي چې یاره یا داس دغه دی، څوک ورته وایي زما سره واده وکړه، څوک سوی څوک سوی، نو دا خبرې اترې راځي، لکه دا چیلنجز خو د دې خبرو اترو سره یي، لکه چې کله تاسو د معاشرې د سوچ کوئ، د مخ په وړاندې د تلو سوچ کوئ، نو په هغې کې بیا لکه داسې فیکټرز، داسې کریکټر، داسې خلک هغه پکې هم یي، لکه چې په هغو باندې ښه نه لګي.
بلخوا د حدیقه بشیر مور ساجده افتخار وایي د ماشومتوب راهیسې د دې عادت دا و چې د کوم کار کولو اراده به یې وکړه، نو په هغې به کلکه ودرېده.
نو په هغه ټایم کې خو لکه دا کار ډېر مشکل و، او بلکې زمون چې په کوم معاشره کې اوسېږو، نو دا بالکل دا لکه نه خوښوي د ښځو د کور نه وته یا دغه. خو بیا هم په هر حال زه هم د داسې یو مرحلې نه موږ په خپل هم تېر شوو، نو مای چې نه کوم کار چې ما نه دی کړی یا ما سبق نه دی پوره کړی، یا لکه مور به حیثیت د یو مور، نو زه غواړم زما درې واڼه بچي، خو ښه چونکې دا زما لور وه، او زیات تر خلک لور له دونه دغه نه ورکوي، اهمیت نه ورکي. نو ما غوښتل چې لکه یو خو زه وسومم چې دا به خپل سبق پوره کوي، بل دا چې د دې کم کار چې موږ نه دی کړی هغه دا وکړي، یو خو زه مخې ته به دا لاړه شي او کم مخې ته چې د دې سره کم مسلې چې موږ ته راځي کم دانو چې هغې ته دې ته په ژوند کې نه نو باقاعده مونږ د سره سر په سر ولاړ یو، زه سرم ولاړ یم، پلار یو سرم ولاړ یو. نو که هر نمونه سخته ده خو مونږ د دې نه شاته شوي چې نه دا به دا کار کوي، مونږ سره سپورټ پوره پوره کړی دی او مخې ته انشاءالله داته دي به مونږ چې څه نمونه نور سپورټ هم به د خپل لور ته ولاړ یو.
نوموړی وایي لور یې غلط کار نه کوي، بلکې په معاشره کې د یو ناوړه رسم مخه نیسي. نو که خلک یې هر څومره مخالفت کوي دا یې پروا نه کوي.
ډېرو خلکو راته ویلي چې وه مطلب دا واده کوي او دا بهر ته وکاږي او لکه جنۍ ده، بیا به زیات تر خلکو وي چې د دې دا دې سره بیا څوک واده کوي او اخوا دې لکه ډېر خلکو به خپلو ناست په دې زور شتو کې به ډېرو خلکو خبرې کولی. خو مونږ به دې خبرو پسې غوږ ځکه نه دی وړی چې لکه مونږ چې د خلکو په خبرو پسې به غوږ وړو او کوم مشکلات مونږ ته راغلي، زه نه غواړم چې لکه زما لور دې هغه خبرو سره مخامخ شي که نه هغې ته هغه مسلې راشي. نو وای به خلک به لګیا وي، وای به خو چې کم لکه دا پانسي یا مونږ پانسو نه دا مسلې به څوک حل کوي، لکه زمونږ د ښځو مسلې به څوک حل کوي که دې خبرو ته زه په خپله م ګورم یا زه خپل لور ته یم چې نه کم ماشومانانو ته چې کوم تکلیف ته کوم عمرې ودونه شوي دي ما په خپل دلی دي زه د خپل لور سره ګرځېدلی یم او هغو چې کومې وهلې دي نو که هغو تاسو لیدلي دا مال دلی مې نو که زه دا د خلکو خبرو ته سوچ وکړم فکر وکړم نو مونږ به د بل مدد څنګه کوو. نو په دې وجه زه د خلکو خبرو ته نه ګورم چې څوک څه وایي، هغه به وایي مونږ خپل کار کوو.
ساجده افتخار اویل اوس یې هغه خپلوان هم حدیقه بشیر خپل ویاړ بولي چې د دې د هلو ځلو په مخالفت کې یې دوی سره تګ راتګ هم نه کاوه. نوموړی میندو ته دا پیغام ورکوي چې په زامنو او لوڼو کې د فرق نه کوي، بلکې د لوڼو ډاډګیرنه او د هر ښه کار ملاتړ دی وکړي.
زما خو ټول میندو ته دا پیغام دی چې کم توجه یا کم حیثیت تاسو زویله ورکوئ نو هغه شانتي لور له ایکوالټي په منځ کې ساتئ چې هغه یو شان برابري هغې ته هم هغه شان تعلیم ورکوئ، د هغې هم هغه شان خبره اوري. زمونږ ډېرې میندې دي چې د زوی خبره اوري خو لور ته هغه شانتي اهمیت نه ورکوئ، زه پرېږده یا وایي چې سبق په کې ووایو دا خو پردي کور له ځي ګورئ که هغه بل کور ته هم لاړ شي خو هغه ته ثابته فیملي د هغې بچو پ ثابت پر خزی ثابت کور راټولی. نو زه ما دیو میان جو تجی کم از کم په خپل لونو سبقونه وای او اغوی چې څنګه حیثیت مزبیل اور کې د قشان تی دی خپل لون اور کای.
تاسو د حدیقه بشیر د مور ساجده افتخار خبري واوري دي. حدیقه سکال ملګرو ملتونو د نړۍ په سطح د ولس ځوانانو او پیغلو په رهبرۍ پروګرام کې شامل کړي چې اوس با په خپل سیمه کې کار کوي او د ملګرو ملتونو فورم تبا په پاکستان او خواو شاه وادونو کې د غوړه تعلیم غربت ختمولو او جنکو د حقونو لپاره وړاندیزونه ورکوي. او هم لدې سره د دې ونۍ روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202212 1212 1 او اوس خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
منزلونو کې ما رسېدو پزره.